درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د افغانستان ملي سوداګر میرویس عزیزی وایي د بریکنا په برخه کې 10 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د 10000 میگا واټ بریکنا د تولید د غتلون نن شنبه په کابل کې د ښاغلی عزیزی او د طالبانو د اوبو او انرژي د وزیر مولا عبد اللطیف منصور ترمنځ لاسلیک شو. د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ویلي سبا یک شنبه به د انرژي وزارت او عزیزی انرژي خصوصي شرکت تخنیکی ټیمونه ځنګړو شویو سیمو ته ولاړ شي او د 10 ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروی بشپړ کړی. میرویس عزیزی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 1,500,000 افغانانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. افغانستان دا مهال د التیا ول شاوخوا 70% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. په افغانستان کې د زندانی برتانوي جوړې زوی جاناتن رینولز وایي نه پوهیږي چې مور او پلار یې تر اوسه ژوندې دي او که نه. هغه پرون فرانس پریس خبری آژانس ته وویل چې وروستی ځل یې 18 ورځې مخکې له خپل مور او پلار سره خبرې کړي. اتیا کلن پیټر رینولز او میرمن یې شپږ اویا کلنه باربی رینولز له نږدې شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دي. دغه جوړه له تیرو 12 راهیسې افغانستان کې وه او هلته یې ښوونیزې پروژې مخته وړلې. شاوخوا 10 ورځې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی وویل چې دغې جوړې ته قنصلي او له کورنۍ سره د اړیکې خدمتونه وړاندې کېږي او د خلاصون هڅې روانې دي. د ریختر په کچه 15 درجې زلزلې نن د هندوکوش غرونو لمنې ولړزولې. د اروپا او مدیترانې د ځمک پوهنې مرکز ویلي چې دغه زلزله نن سهار وختي شوې چې مرکز یې د ځمکې په تل کې 133 کیلومتره ژور وو. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پاکستان ته تللی. د ایران او پاکستان چارواکو ویلي چې پزشکیان به په دې دو ورځني سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. دا د ولسمشر په توګه پاکستان ته د پزشکیان لومړنی سفر دی. پاکستان پرون جمعه وویل چمتو دی چې د امریکا او ایران ترمنځ د ناندریو په کمولو کې رول ولوبوي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د دوه موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. یو ملي پانګوال سره افغانستان کې د زرګونو میگاواټو د برېښنا د تولید تفاهم لیک.
برق زموږ د تاسو په دې اوسني اثر کې د هر وګړي د هر صنعتکار کدي صحت په بخښ کې کدي صنعت په بخښ کې او کوري فاميلي برخه ډیره اړتیا موجوده ده.
افغان کډوالو ته د اسلام آباد نوې خبرداري.
کینزلس شپارس کسان چې زه پیژنم مخبل خپلوان دي دغه نیولې د کورو ته د شپې راغلي دي ډیپورت سنټر ته ډایرک بولی اجي کیم ته.
کوچنیانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیواله اونۍ پایل او افغانستان کې د بې وزله میندو ستونزې.
ماشوم لرم دا چې خپله د شکرې ناروغي لرم نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاون مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. د همدې له امله مې ماشوم ډېر کمزوری دی.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
درنو اوریدونکو څنګه مو چې د خبرونو پیل کې واوریدل، نن په کابل کې د ملي پانګوال میرویس عزیزی او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزیر عبداللطیف منصور ترمنځ یو تفاهم لیک امضا شو. د دغه تفاهم لیک په اساس د عزیزی انرژي شرکت په افغانستان کې ژمنه کړې ده چې ژمنه کوي چې 10000 میگاواټه برېښنا به تولید کړي. دا غرض ویل شول چې د سروې ټیمونه سبا یک شنبه ټاکل شوو سیمو ته ځي او هلته به د دغې لوی پروژې د تطبیق لارې چارې وګوري. همکار مې اسد لودین را سره په استودیو کې دی له تفصیل سره. لودین صاحب، جزئیات د دغه قرارداد څه دي؟
او ډیره مننه سرور صاحب. د تړون ډیر تخنیکی جزئیات تر اوسه رسنیس شوی نه دی، خو څه چې ویل سوی هغه دا دی چې د افغانستان ملي سوداګر میرویس عزیزی پورې اړوند یو انرژي خصوصي شرکت به په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې یو لوی پانګونه کوي. د پانګونې کچا 10 میلیارډ ډالر یاد شوې ده، او دغه راز ویل شوی چې په همدې 10 میلیارډ ډالر باندې به د شاوخوا 10000 میگاوات برېښنا د تولید ظرفیت په افغانستان کې رامنځته کیږي، چې دا به بیلابیل پروژې وي. او ویل شوی چې سر له سبا یک شنبه به د عزیزی انرژي شرکت متخنیکی ټیمونه او د غراز د طالبانو د اوبو برېښنا وزارت تخنیکی ټیمونه به هغو ځنګلو شو ټاکل شو سیمو ته ځي، او هلته به دغه پروژو د سروې چارې پیلوي. په خبر کې دا هم راغلی چې تر لاسو ورځو پورې به دغه ټیمونه د همدغه پروژو سروې بشپړوي، بیا به ورسته ډیزاینوي او عملی چارې به پیلوي. د سکرو د ډبرو سکرو د غراز او به او باد د دغه تولیدونکو برېښنا اصلي سرچینه بلل شوې دي. د طالبانو چارواکو خبرې کړې دي په د غونډه کې. د اوبو او انرژي وزیر عبدالطیف منصور ویلي چې افغانستان داسې مهال دغه پروژه پلي کوي چې په کور دننه برېښنا ته تر ټولو ډیره اړتیا لیدل کیږي.
برق زموږ د تاسو په دې اوسنی اثر کې د هر وګړي د هر صنعتکار کدی شهادت په بخښ کې، کدی صنعت په بخښ کې، او کوری فاميلي برق ته ډیره اړتیا موجوده ده. د افغانستان اسلامي امارت په عمل کې ثابت کړه سلو سرحداتو نیولې تر خاریاتو پورې په هر فالیسی کې مو لله الحمد ملت ته اطمینان ورکړی دا، او دغه برکت تشنان د افغانستان غټ غټ سرمایه‌ګزاران راځي او د نور مملکتو هیوادو خلک راځي.
په دغه مراسمو کې خپل ښاغلی عزیزی هم ویل چې دا یو لوی پروژه ده، او وی ویل چې یو نیم لک شاوخوا افغانانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي. دغه پروژه داسې مهال پلی کیږي چې په افغانستان کې د برېښنا د پرچوي پاړه باندې راپورونه واندېښنې له حده زیاتې دي، خصوصا په سره ژمي او دغه راز ګرمۍ کې. د کابل په ګډون د اکثر لویو ښارونو اوسیدونکو د برېښنا له پرچوي نه شکایت کوي، او افغانستان له تیرو څو لسیزو راهیسې د برېښنا ډیره برخه له ګاونډي هیوادونو نه اخلي. اوسنی شمیرې ښیي چې د افغانستان د اړتیا وړ 80% برېښنا له ګاونډي هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او دغه راز ایران نه تمویلیږي، چې وخت نا وخت د پرچاوي پاړه باندې شکایتونه موجود وي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د زرګونه میگاواټو برېښنا د تولید د تفاهم لیک د لاسلیک په اړه ریپورت مو واورید. په همدې موضوع کې د کابل په وخت شپې په 2 بجې د شنه اسمان لاندې خبرونه کې کارپوهانو سره خبرې کوو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې هواد کې مشتو سلګونو زرو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هواد د وټلو خبرداري ورکړي. که څه هم د تیرې جون په درشمه دغه کارتونو قانوني موده پای ته رسیدلې و، خو فکر کېده چې ښایي پاکستان حکومت یې ور بیا د موده تمدید کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان د بیا اسناد افغانانو په ګډون د ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د جبري سلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. دغه هیواد بل اخره په پاکستان کې د میشتو سوار لس لکه پی وار کارت لرونکو د ایستلو پریکړه هم وکړه. که څه هم د تیرې جون په دیرشمه دغه کارتونو قانوني موده پای ته رسیدلې و، فکر کېده چې ښایي پاکستان حکومت یو وار بیا دا موده وغځوي، خو د دې هیواد کورنیو چارو وزارت له لوري په جاري کړل شوی یو سند کې چې ګڼو پاکستانی خبریالانو او رسنیو هم خپور کړي، د فدرال له لوري د ټولو صوبو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د پی وار کارت لرونکو له دې هیواد وباسي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه سند ویلي، خو د بلوچستان ایالت یو حکومتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د کورنیو چارو وزارت وزارت لوري ورته د غلار خو نه رسیدلې. که څوم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان نګدی و نه وړاندې په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د پی وار کارتونو د مودي د غزولو پاړه ورسته پریکړه نه ده شوی، خو لدې وړاندې د جولای 14 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی رسنیو سره په وناسته کې ویلي و حکومت د دې کارتونو د نه غزولو پریکړه کړې ده. په همدې حال کې نن د اگست 2 د خیبر پختونخوا ګڼو ورسپانو افغان کډوالو ته له هیواد د وتلو دولتي اعلانونه خبره کړي او پکې ویل شوی چې د اگست له لومړۍ نیټې د پدې صبح کې ټول میشت پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي. په پیښور کې میشت د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي وایي د حکومت نوی اعلان سخت اندېښمن کړي. د پیښور په بورډ بازار کې د مدثر ناصری په نوم یو افغان دکاندار چې له تیرو نږدې 150 کلونو راهیسې د غلطه شخصي کار روزګار لري، ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته ستنېدل ورته ستونزمنه پریکړه ده.
دغه پریکړه چې دا د افغانانو مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. هغه افغان مهاجرین چې دلته بچه په مکتبونو کې دي، لورګانې په مکتبونو کې دي، ټول کارونه دي، قانونه دي، کاروبار دی، زندگی ده، ځمکې دي، کورونه دي، بلاخره دا ټول ته پاتې کېږي او یو بد سرنوشت سره مخ کېږي.
د پی او آر یو بل کارت لرونکو محمد سلیم چې دا هم په پیښور ښار کې کار روزګار لري، ازادي راډیو ته وویل
دا نن سهار موږ زیاتره په اخبارونو کې ولوستل او په سوشل میډیا باندې موږ کتل چې پاکستان حکومت چې پی او آر کارت لرونکو ته مشتی پرې کړی ده. نو دلته زلګونه زر افغانان اوسېږي، دلته هر یو افغانان 10 کاله 40 کاله عمر تېر کړی دی، خپل خپل کاروبارونه لري، جایدادونه لري او دا ټول غونډول جب په دم شړل به افسانه نه وي. د حکومت څخه دا خاص خو چې په دې باندې بیا غور وکړي چې افغانان د بس یو سیستم برابر کړي، بس یو طرفه برابر کړي چې باعزت ډول په هېواد کې ستنه شي.
د راپورونو له مخې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو شمیر 1.4 میلیونه کسانو ته رسیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ لخوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل له پاکستان غوښتي د پی او آر کارتونو موده دی وغځوي. دغه سازمان د جولای په 1 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له قوله ویلي چې دغه کارت لرونکو د سرنوشت په اړه له پاکستاني لوري سره خبرو مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستان له دې هېواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي تمه ده په راتلونکو څو میاشتو کې به له دې هېواد د راستنېدونکو افغان کډوالو شمیر لا زیات شي. دغه دفتر د جولای په 20 په یو بیان کې ویلي و چې یوازې د روان کال له پیله د جولای تر 19 3,46,000 افغانان له پاکستان راستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنري یونیچسیار بیا خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د ستنېدو ستونزمن وضعیت په سم ډول مدیریت نشي، داسې غبرګون به رامنځته شي چې د ټولې سیمې ثبات بل خطر سره مخ کړي.
درنو اوریدونکو، په ریپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته نوې خبرداری ورکړی دی. د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ویل شوی دی چې له پاکستانه دی ووځي. په عین حال کې کډوال وایي چې خصوصا په هغو کوچیانو باندې فشارونه زیات شوي دي چې د پی او آر کارتونه لري. په راولپنډۍ کې د کوچیانو استازی روزی خان احمدزی وایي کوچیان داسې محل ډیپورت کیږي چې څاروي او جایدادونه یې هلته پاتې کیږي او د پوښتنې یې څوک نشته. اسدالله الدین د مرکې په پیل کې له ښاغلي احمدزی نه د همدې ستونزې د څرنګوالي پوښتنه کړې.
دلته په دې ټکسلی سیمه کې کوچیان ډېر زیات کوچیان شتون لري. دیو سره وس پیلال مالداری د میګی دی، چا سره ټیکټری دی، چا سره غویان دی، چا سره د قربانی مالونه دي، در روان کال د لپاره قربانی مالونه اخیست دي. نو دغه د 2-3 ورځو کې کم نس کم 15-14 کسان چې زی پیزنم مخبل خپلوان دي، دغه نیولې دي، کورو ته د شپې راغلي دي او نیولې دي ډیپورت سنټر ته ډایرک بولی اجی کیم ته. نو غلطه ډایرک ریپورت کړی دی د پی او آر کارتو والا، ایس ایس سی کارتو والا هیڅ څوک کې نستا. موږ یې نشار او سفارت د خلکو سره موږ رابطه وکړه خو هیڅ آلی راونه است. نو ستونزې خو د کوچانو ډیرې دي، کوچانو سره غواګانې دي، وزې دي، مالداری دي، میګي دي، ټیکټری دي. نو دا څه وس کسان تر ریپورت کې دغه مالداری او شای خول د پاتې کیږي په ځای باندې د څوک اخلي نه. دوی ټول پی او آر کارتونه لري او دوی سره ساروي دي، دوی سره مالداری ده. نو د سې راځي ځینې د سې اطلاع راغلي چې زنانه مې وشته کړي دي او ځینو ته صرف بیګای شپې راغلي دي، تر سبا شپې پرې ټیم ورکړی ده چې دوره ټیم کې به تاسو خپل وطن ته ځئ. نو په دوره ټیم کې دوی څنګه ولاړ سي؟ ان دوی د مالداری سره کې مالداری خو د تورخم کې برېګي دي وسره نه. او نه دلته چا خبر د پریم د سه پر خدای سي د سرمایه ده نورې ده بالکل څه کاروبار ستنه نو ډیر زیات سنځي دي د کوچانو دلته ډیر زیات سنځي دي سه هغه مال مالداري لري
ها تاسو وای چې د کوچانو وضعیت بل ډول دی دوی سره مالونه وي مالداري وي کډي هم یو څه لوی وي نو باید پولیس دوی ته یو څه وخت ورکړي نو پولیس چې دلته راځي د کډوال چيني سي دوی سره څه وای آیا پولیس خبرو ته غوږ نه نیسي پولیس د غستونځ نه مني دغه د کډو او سرویو د انتقال موضوع پولیس له پامه غورځوي
دلته شپکور یو ځای پراته دي کوچان دي هغه ته پولیس راځي د شپې نو ورته وای چې تاسو به وسم د ستیل یک دی او د سیب ځای لا بم تانی ته وړو او لا به د ستی وس باري گئی نو هغه ورته وای چې وس شپې کې موږ څنګه بارسو ورته چې بس هر څنګه کوي یا به دستی باري گئی یا به موږ ټول زنانه او ماشومان سره تانی ته وړو بیا په هر حال کې هغه اویا زر روپۍ هغه نه اخلي اغه تر درې ورځې ټیم ورکوي چې درې ورځې تاسو سره ټیم ده اویا زر روپۍ واخلي باوجود دغه بیا هم درې ورځې ټیم ورکي نو داسې مشکلیات ډیر زیات مشکلیات دي
خو اوس خدغه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم درځي پاکستان ته اسلام آباد ته تاسو د کوچارو د استاد پتوګه یا هم د کډوالو دی او استاد پتوګه هلته ملاقات مور سره پلان شوی تاسو د غستون زیر دوی سره شریکوي
بله برانه شر وزیر امیر خان متکی راځي خو هغه د دوشنبه پور از راځي او اوس لکه ننم او تا د چوټي د سبا اتوار د په دې دوه ورځو کې به ډیر خلک تنګ کی او ډیر زیات خلکو ته به مشکل ورسوي نو مخکیم څو څو پیری راغلی د امیر خان متکی غلیبان یو پیره خو راغلی ما ملکات هم سره سوی وو او بل پیره ما دوه پیری راغلی دا نو هغه ته مې د سه چندان ماجرو په هغه کې چندان د سه رول ونلو باو او پیلال سفارتم ډیر د ماجرو په هغه کې د سه کردار نه ادا کوي نو ګومان نه کوم چې ډیر ماجرو هغه ته دوی هغه ورکه هغه تجارت او نور کارو ته ډیر پاملرنه کوي نو خدای دې وکړي چې دا پیرا موږ دنه دا غوښتنه د امیر خان متکینه سره سي د ماجرو غم خوري دلته خصوصا د کوچانو د ماجرو ټولو دې غم خوري ماجر ډیر په تکلیف کې دي ان په دې ډاریږي چې دلته نه خدای نه کې زنانه هر کور کې زنانه دي ماشومان دي کده چې پاکستان حکومت لاس واچوي نو دا زنانه بچیان ماشومان دا د سه بوج نو دا ډیر غټونه سره او بې عزتی سره مخام کیږي او بل موږ د افغانستان حکومت پاکستان حکومت او انیسار د ټولو نه موږ د غوښتنه ده سدا ماجر چې کوم دی دغه ټولو په سیاست د سیاست لوجه دوی استعماليږي چې معاملي دوی اړیکې سره خراب شي نو ماجر پکرانی شي نو دا د سیاست لره وساتل شي او ماجر ته خپل حق ورکړل شي کچیر د نغواړي پاکستان نور ماجر کولای شي په خطوګه په صحیح توګه ټیم دی ورکې په عزت سره دی ولګي نو د سه بیزتی دی نه وراړوي
روزی خان احمدزی پاکستان کې د افغان کډوالو او په ځنګړې توګه د کوچانو زیستونزو پاکله ازادي رادیو سره خبرې کولې
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري څلیدوش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ماشومان ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوال اونۍ په پیلې دو سره په افغانستان کې یو شمیر بې وزله میندې وایي چې سختو اقتصادي ستونزو دوی خپل ماشومان ته د شیدو د ورکولو لوړتیا محرومې کړې دي دغه میندو چې د ډیرو یې خاوندان بې روزګار دي ازادي راډیو ته ویل د اسانتیاو د نشټوالي او خراب اقتصادي وضعیت له امله د خپل ماشومان طبي او تغذیوي اړتیاوې نشي پوره کولی دا په داسې حال کې ده چې د رواني اگست میاشتې لومړۍ اونۍ د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ ده نور تفصیل په دغه ریپورت کې
په داسې حال کې چې د مور د شیدو نړیواله اونۍ پیل شوې په افغانستان کې یو شمیر میندې د سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي او وایي اوسنۍ شرایط خپل ماشومان ته د شیدو ورکولو له وړتیا څخه محرومي کړې دي دوی وایي د فقر بیروزګاری فزیکی روغتیایي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو ته د پوره نه لاسرسي لامل نشي کولای خپل ماشومان ته پوره تغذیه ورکړي د و اولادونو مور فوزیه چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې اوسېږي وای خاوند بیروزګار دی وړو کې ماشومې ناروغ دي.
تفلاک خردم د موست
په مستینه ماشوم لرم دا چې خپل د شکرې ناروغي لرم نسم کولای خپل شې دی ورکم. خاوند مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. ته هم دې لامل مې ماشوم ډیر کمزورې دی او زړه هم سړای دی. موږ هر میاست اړتیا لرو چې ډاکټر ته ولاړ شو خو د درملو توان نه لرو. همدا اوس هم ډاکټر ته د ماشوم د وړلو موده پوره شوې ده خو موږ توان نه لرو.
د کابل بل اوسیدونکي مترا هم ورته ستونزه لري خو وایي له اقتصادي ستونزو د شیدو له کمښت سره هڅه کوي چې خپل ماشوم له خپلو شیدو تغذیه کړي ځکه په خبره یې د وچې شیدو د اخیستلو توان نه لري.
زما کوچنی تر اوسه یو کلان سوی نه دی او لا هم شیدې ورکوم. اقتصادي ستونزې زیاتې دي. خاوند مې بیروزګاره دی. د وچې شیدو د اخیستو توان نه لرو. مجبور یم خپل شیدې ورکوم.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دې اونۍ په مناسبت په بیلابیلو پیغامونو کې د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی او دای د مور لوري ماشوم ته لومړنۍ ډالۍ بللې. دغه سازمان په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي راځي چې په کور کار او مزاینو کې د مور د شیدو ورکولو ملاتړ وکړو. په بیان کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیالې ډاکټر مکتا شرما له قوله راغلي چې کچېری نوې زیږیدلې ماشومان د مور له شیدو تغذیه شینو په کلنۍ ډول باندې شپږ سوه زره کسانو ژوند وژغورل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د مور د شیدو د ورکولو د نړۍ والی ونې په جریان کې باید د حق افغان میندو ستاینه وشي چې خپل ماشومان ته شیدې ورکوي او کورنۍ باید واسول شي چې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت یو شمیر روغتیا پوهان د مور او ماشوم د خیر روغتیا په هدف د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کوي. متخصص ډاکټر عطا الله سیام ازادي رادیو ته وویل
هر مور مکلفه ده چې تر دوه کلنۍ پورې ماشوم ته شیدې ورکړي. مور په شیدو کې د ماشوم لپاره انټي باډي دي. بل دا چې مور د سدیو یا د تی د کانسر څخه ساتي. بل دا چې د روغتیا له نظره ماشوم رو صحت مند پاتې کیږي. کله یو ماشوم د مور شیدې خوري یو خدا د چم د میکروب څخه پاک شیدې دي. د پروتین، کاربوهایدریت، ویتامینز، منرال او د اوبو څخه غنی شیدې دي. یعنی تقریبا د ماشوم لپاره تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور شیدې بشپړه غذا ده.
روغتیا پوهان وایي چې مېندې باید لږ تر لږه تر دوه کلونو ماشومانو ته خپل شیدې ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پرون د اګست اوله په یو راپور کې خبرداري ورکړي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیون ماشومان له شدید خوارځواکۍ او د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له امله کمزوري بدن لري چې 50 کې له دوه کلونو کم عمرونه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو د روان کال د جون په 15 په یو ګډ اعلان کې ویلي وو چې په افغانستان کې 90% ماشومان د خوړو له کمښت او 30% مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا
د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ یو محصل د کابل په کارتینو سیمه کې بیریانی پلوري وایي خپل مسله کې ورته کومه دنده پیدا نشوه نو اړ شو چې یو رستوران کې شاګرد شي کارز ده او بیا د خپل لاس دیګي ګټي وړي ته کینی. د سره مخبري کړي راځي د زړه خوالې د راپور کې وورو چې په خپل غږ پیلېږي.
د حبیبی لیسنس فارغ سم کابل پنتون د کامیاب سم په 1402 کابل پنتون څخه فادي درجه فارغ سم.
دا د کابل په هنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانځي فارغ د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالي اصلي اوسیدونکو محمد رضوان و. محمد رضوان وای خپل مسلک اړوند ډیر په کار پسې وګرځید خو وې نموند. بلاخره بیکاری تنگ کرد او یو رستوران کې شاګرد شو.
نیمه اسمه بیکاری وکړه. په مسلک کې سی وظیفه مګزیدم بیا سی وظیفه پیدا نسته دغه شو یو رستوران کې شپږ میاشتې هلته کار وکړ.
دته په خبره چې هلته د اشپزي کار زده کړ بیا د کابل د کارتینو په سرک نو کې د خوړو یو غرفه ډول کراچي ودروله او د خپل لاس دیګي ګټي وټي ته کیناست.
قابلی دا بریانی دا چکن کراچی بریانی دا پاکستانی دال دی او یخنی دی دا فروشان په کراچی کې زخرتوم او لسهار له وبجونه تر د شپې نه پورې زه اندغه فعالیت لرم. کابل کارتینو سره کنو کې نو ډېر لري جون خلق راځي له لوګر نه راغلي جنات جلال آباد نه راغلي دي.
بریانی توندی وریچې دي چې د هندیانو او پاکستانیانو خواړه ګڼل کیږي خو نن سبا په افغانستان کې هم ډېر خوښوونکي لري. دا وریجی چرګ سره چې انګلیسي کې چکن بولی پخېږي نو ځکه یې چکن بریانی بولی. او کراچی هم د پاکستان یو ښار دی چې رستورانتونه یې خوندور بریانی لري. محمد رضوان وایي اوس لپاره له خپل کاره راضي دی ځکه له بیکاری خلاص او څو پیسې لاسته ورځي چې خپلې اړتیاوې پرې پوره او کورنۍ سره هم مرسته وکړي.
روزی شپږو سوا اته سوا پنځه سوا کله درې سوا کله زر کله پنځله سوا بس پات کیږي الحمدلله شکر ده.
د واده نه دی کړی او پلار مور شپګورونو او دوه خویندو سره اوسیږي. محمد رضوان هغو ځوانانو ته چې وزګاره دي او په لومړیو کې د ډېرو لوړو کارونو پیلولو په لټه کې دي دا وینا لري.
بانې به سره نه لټوي سره زه خپل یو غټ مثال یم د ټولو باندې غږ کوم چې ګورې که څه هم په خپل رشته کې کار نشته یا کار نظم نه کېږي نو یو بل کار شروع کوي. بېکاره مه کېنې، بېکاري مه تېروه، په دې سه بېکاري ډېر بد شی ده. که غواړې سه اشپزي زده کړې زم خدمت کې مراسه بس ما ته دعا کوي نور زه تاسو نه هیڅ شي نه غواړم.
د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته بیکاري ډیره پراخه شوې او ډیره هغوی چې لوړې زده کړې هم لري په دندو پسې سرګردانه دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې تنقیصات هم راوستل چې له دې عمله یو شمېر پخواني په دندو شویو کسان هم بې دندو شول. ډیر افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکاري له امله نورو هیوادونو ان په ناقانونه او مرګونو لارو کډوالۍ ته اړه شول چې نور هیوادونو کې هم مستی سلو په شمول بېلابېل ستونزو سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د افغان فرهنګیانو په هجرت سره هلته د مثبت بدلون خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینې خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتګ سره نوی وازی زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی. په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخ شوې دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بېلابېلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بېلابېلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کیږي. په دغه هیواد کې میشتې او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بی آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثارو او کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالستانو راتګ او په دغه غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست. دې هیواد کې میشتي افغان شاعر او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل
دا کډوالۍ لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تازه رنګ واخلي او ساو باسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړه تنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتېږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بېلابېلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.
درسی سات
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هیله میومنی درنو زکون کو هیله د چروغ جوړ وستا وخت مو هم تر هندې محاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوست شرغلاست وایم هیله د چې د لوستر د اخرنی شبو سره ملتیا وکي او د نن ورځ د موضوع څخه تاسو کټه وخنین مو موضوع د احساساتو پیژندنه د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا زهنی یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو پر همدغه موضوع باندې به وځغیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو نو راځو خپل درس پیلو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبيعي عکس العمل دي یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبيعي دي په انسانانو کې چې دغه همدغه خبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې د مختلفو پیښو په وړاندې د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندېږي یعنی همدغه خبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان چې انسان د مختلفو پیښو د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالات یا چاپیریال په حق له پوړاندې دی وړاندې کوي همدغه احساسات دي احساسات نو ویلی سوچ احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبيعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندېږي او دغه عکس العملونه کېدای شي د خوشي په ډول وي کېدای شي غوسه وي کېدای شي خفقان اوسي کېدای شي ویره بیا هم نور مختلف شکلونه ولري د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنا لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني د هغه سرچینه معلومه کی او په مناسب ډول یې اداره کی یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ساسي د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده دا معنا لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني مثلا کچیر خوشوسی یا د خوشاله وي د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه چی شي کچیر خفه اوسي کچیر مثلا ځین وختونه زړتنګ اوسو کله خفغان احساس لرو باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو د هغه سرچینه معلومه کو او لارې چارې زموږ سره باید اوس چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو نو د احساساتو پیژندنه هم دغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو د هغه سرچینه معلومه کو او وروسته یې اداره کو راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري یا په احساساتي دا چې موږ احساسات روغ اوسي موږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړی ګام دی چې موږ پورته کولای دي لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کو یا ځان شو پیژنو د لپاره اړینه هم ده چې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني هغه درکړي نو دی به کولای شي چې خپل شخصیت خپل اړتیاوي او د ژوند په حق له هم خپل چلند یا خپل رویه درکړي خپل احساسات چې وپیژني دی کولای شي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نور مهمه چاره کې خپل هغه رویه کنټرول کړي دوهم د احساساتو مدیریت اسانوي کله چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو خپل احساسات شدر کو نو بیا ورسته کولای شو چې په شته طریقه سره په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کو یا په کنټرول کې ونیسو اداره یې کو چې دا مهارت به زموږ سره ورسته کې وي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لری کو په دریم قدم کې ذهني فشار کموي چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي کله چې یو خپل احساسات وپیژني هغه په شډه ول سره اداره کوي نو ذهني فشار سټرس یا استراب کچه هم راکمیږي مثلا کچیر موږ خپل احساس وپیژنو په یو موضوع باندې موږ په هیڅ چې دغه پیښه په وړاندې کزدا خبرګون وشم کده احساس لرم، نو دا احساس ک چې زه پیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دی چې تر دې حد پورې زما احساسات را پرولې دي، یا تر دې حد زه یو منفي احساس لرم. ورسته دغه احساس په مدیریت کې، یعنی ک چې زه په شډول سره خپل دغه احساسات چې لرم د خپل حس په شډول سره کنټرول کړم، په شډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت دی، هغه کوم سټرس یا ویره یا استراب چې لرم، هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټ شي. او دا به مرسته کوي چې یو انسان، یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو شکېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته، یو کس ته، یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو د نورو احساسات درک کړي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنې که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني، د احساس د پیژندلو قابلیت په دې کې وي، وړتیا په دې کې وي، نو کله چې دی خپل احساس وپیژني، دی پیش په وړاندې مثلا که دی خوشاله اوسي یا ډیر خفه اوسي یا په قهر اوسي، دی به کولای سي چې د نورو احساسات هم درکي. که چیرې په قابل شخص یو بل نفر وویني چې ډیر خفه دی، خفګان دی، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پیژندلی، نو زه کولای سم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکم، د هغه سره ښه رویه وکم، یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسې هغه زه ترسره کړم، نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډیر ښه دوستانه او یو ډیرې ژورې اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په شکولو کې هم مرسته کوي، د تصمیم نیولو وړتیا شکوي، د احساساتو درک د توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپل حالاتو او اړتیاو په حق لشه تصمیم ونیسو. دا به د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډیر مهم دي. که چیرې موږ خپل احساسات وپیژنو، نو معلومه خبره ده موږ دا ونه وکړو چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او د بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لری وی، او موږ کولای سوچ خپل ورځنی چاره ته په شډول سره ادامه ورکو، نو ځکه موږ کولای سوچ یو شه تصمیم هم ونیسو، یو شه پریکړه هم وکړو د خپل ورځنی چاره کې، په خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې، په ډیر مهمو مسایلو کې موږ او تاسو خپل شه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو ورته هم شکوي او موږ سره مرسته کوي ترسو په آرام فکر سره په شډول سره یو شه تصمیم ونیسو. راځو دې ته چې موږ څنګه کولای سو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپلو احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپل احساساتو لپاره ځیر شئ. مثلا په خپل هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر شئ، هغه ته دقت وکړئ، چې دا مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي د هغه په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ چې کومه پیښه وسوه او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې راځي خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربې او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذبات ته یو واضح انځور ورکړي، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړي او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړي. خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوي په کتابچه کې، دا کار حتمن وکړي چې دا کار بیا سره مرسته کوي، هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دغه سرچینه معلومي کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې، تاسو باید دغه سرچینه هم معلومه کی، د کمی پیشي، د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلودي. ورپسې د ځان څخه وپوښتي، ولې زه دا احساس کوم، د دې احساس لامل څه دی، ولې زه دا احساس کوم، کما پیش اوس وکم حالت سره زمخ سوچ مده سه احساس پیدا کی، د دې احساس پایله څه کېدلی سي، او دغه پښتني بیا تاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درک کې تاسو ته ورتیا درکې، تاسو خپل احساسات شو پیژنې او شد درکې. ورپسې د نور سره خبرې وکي، هر ډول احساس چې تاسو لري خپل د باور ور کسانو سره، خپل د دوستانو سره، خپل د کورنۍ نغړو سره خپل احساسات شریک کی، او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو خپل د کورنۍ خپل د باور ور کسانو سره خبرې کوي د خپل احساساتو په حق له د بیست سره مرسته کوي د خبرو پوجریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ښکار کوي حتما مقابل لور تاسو پوښتې چې د کوم پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس د لودلو دلیل چی شدی نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات نور سره شریک کی بل تاسو ته رامتیا احساس کوي او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو معلوم شي مراقبه او ځان انعکاس وکړي د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالات د شپوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړي ځینې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه ستاسو ذهن آرام کوي مثلا مطالعه وکړي مثلا موسیقي ته غوږ ونیسي مثلا د یو چا سره خبرې وکړي یا یاداشت ولیکي یا خپل احساسات په حق لیکنې وکړي خپل ځان ته لیکو لیکي چې دا ټول سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژني او په ښه ډول سره درک د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی بلکې ستاسو په ټولنیز مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل ټولنیز اړیکې خپل مسلکي اړیکې او تر څنګ خپل شخصي اړیکې نوري هم پیاوړي کوي او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ ذهني روغتیا ته ورسیږئ سېږي رواني روغتیا ته ورسېږي سکون آرامتیا او خوشي ترلاسه کړئ نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ د خپل احساساتو سرچینې وپیژنئ او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ چې دا تاسو ته ذهني آرامتیا داخلي آرامتیا سکون او هوساینه درکوي تر څنګه لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل د شکل تاسو خپل احساسات وپیژني د نورو احساسات هم شدر کولای شي کله چې مو د نورو احساسات شدر کړل نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی پټول نه کی ډیر ملګری پیدا کی او ډیر ژورې اړیکې جوړې کی په مسله کې برخه کې هم همداسي تاسو هم خپل احساسات کنټرول ولای شئ ځکه تاسو خپل احساس پیژنئ چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی نو دلته کې چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ کچیرې داسې یو پیښه مثلا کوم واقعیا کبیا ځل تاسو پیښ سو تاسو په پوهیږئ چې زه دا پیښې په وړاندې تاسې یو عکس العمل ښکارا کوم نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا تر سره کیږي تاسو په دې وخت کې خپل احساس شو مدیریت کولای شئ شي کنټرول کولای شئ چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي تر څو شي اړیکې جوړې کړئ نو په پایله کې به تاسو یو ښه آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ راځو د ورځني احساساتو ژورنال تاسو لپاره یو فعالیت لرو د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځنی احساساتو د ژورنال د جوړوي چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچه اخلي په هغه کتابچه کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي که چیرې تاسو هدف دا وي چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ نو د هر لوست په پای کې کوم فعالیت تاسو درکو هڅه وکړئ چې هغه فعالیت تر سره کړئ نو اول تاسو یو کتابچه راواخلئ په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ هر ورځ څو د حقیقت خپل د ځان لپاره وخت ورکړي خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي هر ورځ تاسو د څو پوښتنو ته تاسو ځواب ورکړي چې نن تاسو څه احساس کاوه د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودي په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودي د دې احساساتو لامل څه و تاسو ولې دا احساس درلودي او د دې احساس لامل څه و یعنی کومه پېښه کومه خبره کومه واقعه تاسو سره پېښه شوې وه یا تاسو سره مخ شوې یا چې تاسو دا احساس درلودي ورپسې تاسو خبرګون څه ډول و یعنی د دغه پېښې په وړاندې یا دغه کچیر تاسو کومه خبره اوریدلې وي د یو موضوع څخه خبر شوې او تاسو دغه په وړاندې څه ډول احساس درلودي څه عکس العمل مو درلودي څه ډول عکس العمل مو یا خبرګون مو ښکاره کړی وي هغه ولیکئ او په پایله کې دا چې کچیر په راتلونکو کې تاسو په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغه پېښه بیا تاسو سره پېښ شي همدغه احساس بیا ځل تاسو وکړئ نو تاسو به هغه مال څه ډول چلند کول غواړئ همدغه پوښتنې ته ځوابونه وایاس او دا فعالیت حتما تر سره کړئ چې تاسو سره ترې به هدف په ذهن آرامتیا کې مرسته کوي درنو ځکهونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به موږ زده لیوي درتلونکو درس پوری تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
د بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نو نیک هلی میومنی درنو زده کون کو هلی د چروغه جوړ به استا وخت مو هم تر دې محله په خیره رسولی تاسو ټول ته د نن ورځې البست چرغ لاس تویم چې نن مو موضوع د بدن او احساسات په حق لده. دا چیز موږ بدن او موږ احساسات څه ډول د بل سره اړیکې لري او څه ډول پر بل باندې اغیز پرېږدي پر همدغه موضوع باندې به وژغیږو او دغه موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو. نو د تل په څیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوست راخره نشي بوره سره مال پاتې سي او د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل د نن ورځې درس پیل کړو چې بدن او احساسات مو موضوع ده. د بدن او احساسات ترمنز اړیکې ترځو. بدن زموږ بدن او زموږ احساسات یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري. ډیر نږدې یو پر بل باندې هیزي پرېږدي او یو پر بل باندې خپل تاثیرات لري. زموږ احساسات نه یوازې دا چې زموږ پر ذهن باندې تاثیر پرېږدي یا زموږ پر ذهن باندې تاثیر کوي، بلکې د بدن په مختلفو برخو باندې هم خپل فزیکي اغیز څرګندوي، خپل فزیکي تاثیرات لري زموږ په بدن باندې. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو یا کله چې موږ احساس لرو، نو زموږ بدن هم هغه ته ځانګړي عکس العملونه شي، چې دا اړیکه د انسان لپاره یو ډیره مهمه او یو ډیره طبیعي موضوع ده چې د خپل احساساتو پیژندنه او اداره وکړي. مثلا کچیر موږ د خوشی احساس ولرو یا خوشاله اوسو، نو ملمدار خبر ده چې زموږ په بدن کې انرژي زیاته وي، موږ پر انرژي مو په بدن کې زیاتیږي، زړه مو هم شډه ول سره فعالیت کوي، زړه مو خوشاله وي، خپل فعالیت ته شه ادامه ورکوي او د عضلاتو آرامي احساس هم راوځي کی. یعنی موږ د بدن هر غړی هر عضله ډیره آرامي. مګر کچیر موږ د غوسه احساس ولرو، مثلا د زړه درزا مو زیاتیږي د غوسه یا قهر په وخت کې، زموږ د زړه ضربان یا زموږ د زړه درزا ډیره زیاتوي، د وینې فشار مو هم لوړیږي، عضلات مو سختیږي، په ځنګړې توګه زموږ د لسونو عضلات چې دي هغه زموږ د لاس او د غاړې عضلات د قهر یا د غوسه په وخت کې سختیږي. دا هغه فزیکی تاثیرات دي چې زموږ احساسات زموږ په بدن باندې پرېږدي. کچیر خفه اوسو یا د خفقان احساس ولرو، نو په دې وخت کې ستړیا او د انرژي کمښت زموږ احساسو په خپل بدن کې، یعنی بدن مستړی او انرژي مو کم وي، خپل ورځنی چاره په شپه انرژي سره په شډه ول سره نسو کولای هغه سره ته ورسو. معمولا خوب مو کم وي یا ډیر زیات وي خوب یا ډیر کم وي، یعنی دا یو د خوب زیاتوالی یا د خوب ډیر کموالی دواړه یو غیر نورمال حالت دي. کچیر یو انسان ډیر بدیږي یا د حد زیات څخه خوب لري یا هم هیڅ خوب نه لري، نس کولای چې بده، په دوه حالاتو کې انسان یو غیر نارمل وضعیت لري چې دا د احساساتو اغیزه د چپرده باندې پرېږدي. کله چې هم اشتها مو ډیره کم وي، یعنی خفګان زموږ احساس او زموږ اشتها او زموږ خوب دواړه اغیزمنوي. د معدې فشار یا د معدې درد هم زیاتره وخت زموږ د معدې فشار یا زموږ د معدې درد هم دا همدغه د خفګان احساس ده. هغه زموږ د احساساتو یو بل تاثیر دی زموږ پر بدن باندې. کچیری وېره ولرو یا استرس یا استراب مو ډیر وي په بدن کې، نو زړه مو ډیر تیز درزیږي، یعنی د زړه درزا مو ډیر زیات وي، د لاسونو پښې خوله کېدل یا یخوالی، کله چې د وېرې احساس کوی مو بدن ډیر ګرم سي، د بدن د حرارت درجه مو ډیر لوړه سي، لاسونو پښې مو ډیر خوله کوي. مګر کچیری زیاتره وختونه بیا په دغه حالت کې یا زموږ د لاسونو پښې ډیر یخ یا بدن مو د یخوالی احساس موږ کوو په بدن کې، نو دا بیا د وېرې یا د استرس هغه تاثیر دي زموږ پر بدن باندې. د دې تر څنګ د معدې استراب یا د نفس اخیستلو ستونزه هم پیښیږي. که چیرې مثلا موږ ډیر ویریدل اوسو یا سټرس مو ډیر زیات وي، نو په معده کې هم ځینې نورمال غیر نورمال وضعیت موږ لرو او یا مو هم نفس یا سا چې ده هغه اخیستلو کې موږ لږ ستونزه پیدا کوو. بل هم د شرم احساس دی. د شرم د احساس په وخت کې زموږ معمولا مخ ډیر سور کیږي یا مخ سور سي، د رنگ بڼه مو بدليږي، بدن کې هم د ګرمۍ احساس پیدا کیږي، بدن تودوخه مو زیاتیږي، د زړه ضربان مو تیزيږي، زړه مو ډیر ژر یا ډیر چټکی سره غورځي، درزا ډیر زیاتې، بدن مو ډیر ګرم وي، مخ مو سور کیږي. د هغه د شرم د احساس تاثیرات زموږ پر بدن باندې، زموږ د بدن پر غړو باندې. رازو دته چې څنګه د بدن زموږ د احساساتو شودنه کوي، زموږ د بدن عضلې څه ډول زموږ احساسات باندې په بدن باندې اغیز پرېږدي. دا غوړي جملې څخه موږ تاسو مثلا ول د غوسې په وخت کې، د شرم په وخت کې، د ویرې یا سټرس په وخت کې، یا هم د خوشی په وخت کې زموږ بدن څه ډول عکس العمل شي، چې دغه تاثیرات مو ول چې دغه احساسات مو څه ډول پر بدن باندې خپل اغیزې یا تاثیرات پرېږدي. اوس رازو د موضوع ته چې بدن د احساساتو شودنه څنګه کوي. لومړی د عضلاتو حالت دی، احساسات مثلا غوسه، فشار یا سټرس. کچیره غوسه ولرو، کچیره مثلا په قهر اوسو یا مو فشار په بدن باندې یا ډیر د فشار یا سرګردانی احساس کوم، یا مو سټرس ډیر وي، سټرس لرو یا استراب لرو، نو په دې وخت کې د عضلاتو سختېده یو هغه حالت دی چې مثلا په دغه د احساساتو په جریان کې موږ دغه حالت سره مخ کیږو. د بدن عضلې مو خصوصا موږ د لاسونو عضلې، موږ د غاړې عضلې چې دی هغه ډیر سختېږي. نو د دغه سختېدو، د دغه عضلاتو سختېده موږ د اشکار کوي چې څه ډول د موږ احساساتو موږ د بدن په د عضلاتو باندې خپل تاثیر پرېښېدي. بل هم تنفس یا سا اخیستل دي. د خوشحالۍ په وخت کې، د آرامۍ په وخت کې، یا هم د غصې یا قهر په وخت کې تنفس خپل خاص حالت لري. یا دغه احساسات زموږ پر بدن باندې، زموږ پر تنفس باندې یا تنفسي سیستم باندې خپل اغېز پرېږدي. مثلا که چیرې په غصه کې یو موږ یا قهر یو، نو په دې وخت کې زموږ تنفس چې دی یا سا اخیستل چې بوده هغه ډېره تیز او ژوره وي. نو ورپسې هم د زړه درزا ده. کله چې څوک ویلیدلی وي یا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، نو د زړه ضربان چې دی یا د زړه درزا چې ده هغه زیاتېږي. ورپسې د پوستکي عکس العمل دی. د پوستکي رنګ او تودوخه د احساسات په وخت کې خپل بدلون کوي، لکه د شرم پر مهال باندې سوریدل. زیاتره اوقات که چیرې موږ قهر وسو یا بریدلی وسو، نو په دې وخت کې زموږ د بدن پوستکي چې دی هغه سور رنګ ته اوړي یا سور رنګ ځانته غوړه کوي، کله کله ژړ سي یا ډېر سپین سي. یعنی زموږ بدن پوستکي چې دی هغه خپل د نارمل رنګ څخه بدلیږي، رنګ یې بل رقم کیږي، مثلا ژړ کیږي یا سور کیږي یا هم ژړ کیږي. نو په دې وخت کې هغه زموږ د احساساتو تاثیر د زموږ پر پوستکو باندې تاثیر پرېښېدي. بل هم د پوستکي یا د زموږ د بدن تودوخه ده، چې د شرم په حالت کې، د ویرې په حالت کې، یا د قهر په حالت کې زموږ د بدن تودوخه چې ده هغه زیاتېږي. دلته مو هم عضلات سختېږي، هم مو په تنفس کې یا په ساه اخیستلو کې تغییر راځي، هم مو د زړه درزا چې ده هغه د نارمل حالت څخه اوړي، غیر نارمل حالت کېږي. یعنې د زړه درزا چې مو ده هغه ډېره زیاتېږي. په پوستکي یا د بدن په تودوخه کې مو هم تغییرات راځي. نو دا په دې ډول سره زموږ بدن د احساساتو شودنه کوي. رزو دا چې څنګه د بدن او احساساتو اړیکه چې د هغه قوي کړو، یا څه ډول د بدن او احساساتو اړیکه موږ کولای سو قوي کړو یا هم ټینګ کړو. اول نقطه ته دا رزو چې د بدن علایم ته ځیر اوسي. تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د بدن هغه علایم چې دوی د احساساتو په وخت ښکاره کوي، تاسو هغه ته پام وکړئ او هغه ته ځیر اوسئ. کله چې یو ځانګړی احساس تجربه کوي، د خپل بدن عکس العمل ته پام وکړي. مثلا موږ یو خاص او ځانګړی احساس لرو، یا ډیر خوشاله یو، یا ډیر په قهر یو، یا ډیر په غوسه کې، یا ډیر خفه یو، نو په دې وخت کې تاسو خپل د بدن عکس العمل ته ډیر پام وکړي، چې دا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل احساسات سرچینه هم وپیژني. مثلا متوجه اوسئ، که چیرې تاسو ډیر په قهر یا متوجه اوسئ، تاسو د بدن کوم غړي کې غیر نارمل وضعیت ګرځي. تاسو د بدن یو غړي، مثلا ساه اخیستل موجود، ساه اخیستل مو څه ډول کیږي، په دې وخت کې تاسو متوجه اوسئ. د بدن تودوخه ته توجه وکړئ، چې د بدن تودوخه مو کمیږي که زیاتیږي. تاسو حتما د ډیر یخواله احساس کوي، هم د ډیر ګرمۍ احساس کوي. نو دا عکس العملونه ته لومړی نقطه یا لومړی ټکی هم دا دی چې تاسو د خپل ځانګړي احساس په وخت کې خپل د بدن عکس العمل ته، خپل د بدن غړو ته متوجه اوسئ. ورپسې ژور تنفس وکړئ، یا ډیره ژوره ساه واخلئ. د ژور تنفس تمرین کول بیا د بدن او ذهن پرامول کې زموږ سره مرسته کوي، فشار مراکموي، یا هم استراب یا سټرس چې دی هغه راټیټوي. څنګه؟ مثلا که چیرې تاسو سټرس لري یا پر تاسو باندې ډیر فشار او سي ذهني نارامتیا لري، نو دوهم قدم کې تاسو هڅه وکړئ چې ژوره ساه واخلئ. همدغه ژوره ساه تاسو سره مرسته کوي تر څو بدن مو آرام او سي ذهن مو آرام سي، تاسو سکون پیدا کړئ، تر څنګه هم هغه سټرس یا فشار چې پر تاسو باندې دی هغه هم راکم کړي. ورپسې هم فزیکی فعالیت دی. فزیکی فعالیتونه ډیر وکړي، مثلا ورزش وکړي. د ورزش چې دی هغه به د بدن د احساساتي فشار په کمولو کې ډیر مرسته کوي زموږ سره، او مثبت انرژي زموږ په بدن کې زیاتوي. معمولا چې کله موږ فزیکی فعالیتونه ډیر وکړو، یا د قهر په وخت کې، یا خصوصا تاسو کله چې منفي احساسات لرئ، یا مثلا ډیر قهر یاست، یا خفه یاست، یا په غوسه کې یاست، تاسو هڅه وکړئ چې خپل فزیکی کارونه چې دي، فزیکی فعالیتونه ډیر کړئ. مثلا تاسو ورزش وکړئ، چې همدغه ورزش کول بیا نیم ساعت یا شل دقیقې ستاسو سره مرسته کوي دغه ورزش کول، تر څو هغه کوم فشار چې پر تاسو باندې دی، هغه کوم ذهني نرموالی چې ستاسو سره دی، هغه د هغه کچه راټیټه کړئ، او کولای شئ چې تاسو ته آرامتیا درکړي. مراقبه او هم یوگا وکي دا فعالیت به د بدن او ذهن ترمنځ باندې اړیکه ډیره قوي کوي او د احساساتو په مدیریت کې هم زموږ سره مرسته کوي. یوگا کول یا هم مراقبه کول، د مراقبه کول څخه مطلب تاسو مثلا ژوره ساه واخلي، ځینې داسې حرکات داسې فعالیتونه تاسو سره ورسوي چې تاسو د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه پیدا شي. چې یوگا یې ډیر ښه مثال دی. یوگا فعالیتونه تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه رامنځته کړئ. تاسو زیاتره د بدن د هر غړي تمرکز شي، هغه ټول ذهن ته راټولې شي او تاسو پر ذهن باندې استاد ذهن سره اړیکه ټینګوي چې بیا تاسو کولای شئ خپل احساسات په شډول سره وپیژنئ. تاسو د یوگا کولو په جریان کې پوهیږئ چې احساس مو د کوم ځای سرچینه اخیستې ده. دا به تاسو سره د احساس په مدیریت کې مرسته کوي چې تاسو خپل احساس کچیر په غوسه یاست، غوسه مرکبه سي کچیر خفه یاست، تاسو ته څه اندازه د خوشی احساس درکوي او تاسو ته آرامتیا درکوي. پنځم قدم کې تاسو د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړئ. مثلا خپل باوري ملګری یا هغه باوري کسان یا باوري د کورنۍ غړي چې تاسو د هغه سره ډیر اړیکه ټینګوي او کولای شي مثلا خپل ځان د هغه سره ډیر په امن کې احساسوي، تاسو د خپل احساساتو په حق د هغه سره خبرې وکړئ چې دا هم یو بل لار ده چې تاسو د بدن او ذهن په دواړو کې ارامتیا رامنځته کوي او تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل هغه کوم بد یا منفي احساس چې دی هغه د منځه یوسي او تاسو بدن او احساسات دواړه ارامتیا ته ورسیږي. دا هغه پنځه مهمې لارې دي چې تاسو کولای شئ د خپل بدن او احساساتو ترمنځ اړیکه ټینګه کړئ، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ چې د احساساتو په مدیریت سره کولای شئ هغه تاسو د بدن فزیکی روغتیا چې ده هغه ته هم ګټه رسوي. نو په پایله کې دا وایي چې بدن او احساسات دواړه یو د بل سره ژور تړاو لري، یو د بل سره ډېر نږدې اړیکې لري. موږ زیاتره مثالونه دلته ویل چې هغه احساسات له عمله ستاسو پر بدن باندې هم ځینې بدلونونه راځي ستاسو په بدن کې او دغه احساسات ستاسو په بدن باندې اغیزې پرېږدي. په پای کې بیا هم یو فعالیت لرو. تاسو یو ساده پوښتنلیک جوړ کړئ خپل ځان څخه وپوښتئ، کله چې تاسو خفه یاست نو ستاسو بدن څنګه عکس العمل ښکاره کوي. تاسو ځیر اوسئ، که چېرې تاسو خفه اوسئ ستاسو بدن کوم عکس العمل ښکاره کوي. د پوښتنې ته ځواب ووایئ خپل په همدغه پوښتنلیک کې. بل د خوشي پر مهال باندې ستاسو د بدن احساس څه ډول وي، یعنی په بدن کې کوم تغیرات راځي او تاسو څنګه خپل بدن د غوسې په مهال باندې آرامولی شئ. همدغه پوښتنو ته ځواب ورکړئ د فعالیت سره ورسوي چې تاسو سره د احساساتو په مدیریت کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شه وخت ولري، شه چاري.
ستاد نفر نظر ته د زړه ارمانونو وایم، تم را سوکړه دا چې زدي ته هم بارانو وایم. استاد نفر نظر ته هم د زړه ارمان تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو نہ تیرا لنا بندوی خیر دیکھ واجنی میں خو فل تیرا لنا بندوی غتا دل تا چپٹا تھا فل جانا نو آیا تمرا سوکھنا دا چیز دے تہم بارانو آئے استاد نفرت نظر تہم دزل ارمانو
ستوري زهم غمونا ټکوم تدخالون ستوري زهم غمونا ټکوم تدخالون ستوري سان سبسم کوایم تا تا بسمانو آئے تم رسوکڑا دا چیز دیتا ہم بارانو آئے ساد نفرہ